افریدون که السلام علیکم اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې دي د آزادی رادیو یو بل خبرونه ته مو هرکلی کو زه اسمت ساروانیم دا خبرونه په خبرونو پیلوم له پیښو سره د مبارزې لپاره د طالبانو د دولت وزارت وایي د وروستیو سیلونو له امله د افغانستان په لسو ولایتونو کې د مړو شویو کسانو شمیر یو څلوېښتنو ته رسېدلی دی. د دې وزارت ویندوی شفیع الله رحیمی نن آزادي راډیو ته په رالېږلي پیغام کې ویلي د چنګاښ له 9 تر ننه په میدان وردګ، کابل، غزنی، کونړ، پکتیا، خوست، ننګرهار، پکتیکا، هلمند او نورستان ولایتونو کې د سیلونو د راوتو په پیښو کې 50 تنه ټپیان شوي هم دي. د رحیمی په وینا د سیلونو له امله 290 کورونه نړیدلې، 455 څاروي تلف شوي او تر 1000 جریبه زیاته کرنې ځمکه او باغونه هم تخریب شوي دي. د شاغلی رحیمی تر څرګندونو وروسته مو له پروان څخه راپور ترلاسه کړ چې د دغه ولایت په شینواری او سیاګرد ولسوالیو کې نن ماسپښین د سیل د جاري کېدو په نتیجه کې لږ تر لږه 15 تنه مړه شوي دي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر د قطر له صدر اعظم او د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر سره د افغانستان په اړه خبري وکړه. د قطر صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی په یو بیان کې چې د قطر د بهرنیو چارو وزارت پر ټویټر خبر کړی ویلي چې شاغلی آل ثانی له انټونی بلینکن سره په پرونیو ټلیفوني خبرو کې پر دوه اړخیزو مسئلو سربیره د افغانستان د روان وضعیت او د افغانانو د ملاتړ پر لارو چارو خبري وکړه. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی آصف علي دورانی وای د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمشي له ځانګړي همژغي کوونکې فریدون سینیرلی اوغلو سره د افغانستان په اړه خبري کړې دي. شاغلی دورانی په یو ټویټ کې لیکلي چې په دې خبرو کې د طالبانو د رژیم د رسمیت پیژندنې په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو د پټنځایونو د ادعاو او نورو مسلو په اړه شخېدلې دي. د شاعر حسیب الله احراری او ژورنالیست عبید الله بیدار کورنۍ یو تایید کړی چې دوی د طالبانو د حکومت له توقیفه خوشی شوي دي. لیکوال او شاعر حسیب الله احراری چې د طالبانو د استخباراتو له خوا څکم دوی میاشتې مخې نیول شوی وو نن یې د کورنۍ یو غړي ازادي رادیو ته خوشی کېدا تایید کړه. طالب چارواکو د شاغلی احراری د نیول کېدو او خوشی کېدو په اړه څه نه دی ویلي. له بلې خوا په ننګرهار کې د طالبانو د استخباراتو له خوا د نیول شوي افغان خبریال عبید الله بیدار کورنۍ هم تایید کړی چې هغه د یکشنبه په ورځ له توقیفه خوشی شوی دی. نوموړی هم تیرونه په ناڅرګندو دلایلو د طالبانو د استخباراتو د ادارې له لوري نیول شوی و. مشهور افغان ویان دوبلر او دیپلوماتور عبدالحی عابر د خپل مړینې خبر رد کړ. نوموړی نن سه شنبه له آزادی رادیو سره په خبرو کې ویل چې ژوندی او روغ دی.
مرګ حق دی، هر چا ته رسېدونکی دی، خو فضل زه تر دې دمه روغ جوړ یم، هیڅ کومه ستونزه نه لرم، صحت نم ښه دی.
د شاغلی عابر د مړینې خبر د دوشنبه په ورځ په ټولنیزو شبکو کې د هغه د ملګرو لخوا شریک شو. یو شمیر رسنوی هم د هغه د مړینې خبرونه خپاره کړي. عبدالحی عابر ډیر کلونه د افغانستان په بیلابیلو رسنوی کې کار کړی دی. د خیبر پښتونخوا ایالت پېښور ښار ته چیرمن نن مازیګر د جمرود په سیمه کې په یو انتحاري برید کې د پولیسو یو چارواکی ووژل شو. د خیبر پښتونخوا د خیبر د سیمې د پولیسو ویندوی زهیر اپریدی وویل پیش هغه مهال وشو چې د پولیسو یو افسر په دوه مشکوکو حمله کوونکو پسې یو جماعت ننوت او د پولیس افسر له ننوتو سره سم انتحاري خپل واسکټ وچاوداوه. پولیس ادعا کوي چې د ځایي اوسیدونکو په مرسته یې بل ځان مرګی ژوندی نیولی دی. د ملګرو ملتو د اتمی انرژي اداره وای متخصصان د اوکراین د زاپروژیا د اتمی بټه ساحه ته چیرمه پرسونل ضد ماینونه موندلی دي. دا بټه د روسي ځواکونو په ولکه کې ده. د ادارې په یو بیان کې چې نن خبر شو ویلي چې د متخصصانو ډلې د اتمی بټه د منځنۍ او باندنۍ ساحه د احاطې ترمنځ په صفري زون کې یو شمیر ماینونه لیدلی دي. او د اروپای اتحادیه د کرنی وزیران په بروکسل کې په یو غونډه کې راټول شوی سول اوکراین څخه د غلې د لیږدولو پر لارو چارو خبري وکړي. د اوکراین د غلو دانو صادرات وروسته له هغه بند شول چې روسیا د تور سمندرګي لاري د اوکراین د غلې د لیږد له موافقه ووته. د اروپای اتحادیه د کرنی وزیران غوړي د جګړه ځپلي اوکراین د گاونډیو هیوادونو د بسکرانو لپاره د غلې بي هم ثابت وساتي. زموږ اخله ازادي رادیو اوري. په دې خبرونه کې به وړاندې واوري، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د قطر او پاکستان له باندنیو چارو وزیرانو سره پر افغانستان شخیدلې. په وروستیو ورځو کې تو امریکایي چارواکو له پاکستاني مشرانو سره خبري کړې.
طبیعتاً چې پاکستان به امریکې ته شکایت کړی او د امریکې د کومک غوښتنه به کړي.
د افغانستان لپاره د پاکستان استازي ویل ملګرو ملتو سره د طالبانو د رژیم پر رسمیت پیژندلو خبري کړي. د کانګرس یو مشر امریکایي چارواکو ته خبرداري ورکړ چې افغانستان ته سفر و نه کوي. معلولان له خلکو شکایت کوي.
زه روانې معلومات د سیو غږ شو چې نه ګډه یاد شي بل خوري ورته وي بیړی یا ډندۍ.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر خپل قطري او پاکستانی سیال سره د افغانستان په ورستیو حالاتو خبري کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن سهار په خپل ټویټر پاڼه کښلي چې انټونی بلینکن او بلاول بوټو سرداری د ترهګرۍ د ګواښ په اړه د خبرو ترڅنګ په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات لپاره د نږدې همکارۍ پر دوام ټینګار کړی دی. د قطر د بهرنیو چارو وزارت هم لیکلي محمد بن عبدالرحمن آل ثانی او انټونی بلینکن له افغانانو د ملاتړ د دوام په لارو چارو ژغیدلی دي. جزئیات د امید ظهیر مل پرابور کې اوري.
افغانستان یو ځل بیا د امریکا متحده ایالاتو، قطر او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د خپل منځي خبرو یو مهم بحثو. درې واړه وزیران پرون د افغانستان په اړه غږېدلي او تر یو حده یې د دې خبرو اترو جزئیات رسنیز کړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن سهار په خپله ټویټر پاڼه د انټونی بلینکن او بلاول بوټو زرداری د ټلیفوني اړیکې په اړه خبر پاڼه کې ولیکل. دواړه لوریو په سیمه کې د امن، ثبات او پرمختګ لپاره د امریکا او پاکستان ترمنځ د رغنده ملګرتیا په اهمیت تاکید کړ. د سیمې په امنیتي وضعیت او د ترهګرۍ د ګواښ په اړه یې هم خبرې کړې او تر څنګ په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات لپاره د نږدې همکارۍ په دوام ټینګار کړی دی. امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویان میتیو میلر بیا تیره شپه ناوخته د دې ټلیفوني مکالمې خبر ورکړ. امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت په یوه پاڼه کې د خبرو شویو معلوماتو پر بنسټ انټونی بلینکن او بلاول بوټو د ګډو سیمه ییزو اندېښنو په اړه هم خبرې کړې دي. دواړو لوریو ندی ویلي چې د افغانستان او سیمې په تړاو د واشنگټن او اسلام آباد ګډې اندېښنې څه دي. خو تر دې وړاندې پاکستاني چارواکو تور پورې کړی چې د طالبانو حکومت د پاکستاني طالبانو تحریک او نورو نړیوالو ترهګرو ته پناه ورکړې ده. خبر پاڼه کې د ښاغلي بلینکن له قوله دا هم لیکل شوی چې پاکستاني ولس د ترهګري زبریدونو له امله ډیر زیانمن شوی او د امریکا متحده ایالات له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې له پاکستان سره د دوامدارې همکارۍ لپاره په خپلو ژمنو ولاړ دي. په همدې حال کې د قطر د بهرنیو چارو وزارت هم تیر شپه خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي چې د امریکا متحده ایالاتو او قطر د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان په وروستیو حالاتو خبرې کړې دي. په خبر پاڼه کې زیاته شوې چې محمد بن عبدالرحمن آل ثانی او انټونی بلینکن ترمنځ ټلیفوني خبرو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو، د اوکراین کړکیچ او د ایران د اټومي موافقې د وروستیو پرمختګونو په ګډون د افغانستان په وضعیت هم خبرې اترې شوې دي. خبر پاڼه کې یادونه شوې چې محمد بن عبدالرحمن آل ثانی او انټونی بلینکن له افغانانو د ملاتړ د دوام په لارو چارو هم غږېدلي، خو په دې اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوي. د امریکا متحده ایالاتو او قطر د 2020 کال د نوومبر په 12مه یو هوکړه لاسلیک کړه چې پر بنسټ قطر په افغانستان کې د امریکا د ګټو ساتنه او استازیتوب کوي. قطر له څو کلونو راهیسې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو کوربه پاتې شوی او همداراز پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته یې له افغانستانه د امریکایي وګړو او نورو د ایستو په چاره کې مهم رول هم لوبولی دی.
په راپور کې مو واوریدل چې د امریکا او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان پر ثبات خبري کړي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له خپل قطري ساري سره هم له افغانانو سره د مرستو پر لارو چارو شخیدلې دي. مرسلین ارسلا د افغانستان پر مسئلو له پاکستاني او قطري سیالانو سره د انټونیو بلینکن د خبرو په اړه د پاکستان په چارو کې د افغانستان له پخواني ځانګړي استازي محمد عمر داوودزی سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلې چې اوس مهال د امریکا او پاکستان دریزونه د افغانستان په مسأله کې څومره سره ورته دي.
امریکایانو په افغانستان کې دوه شاخې ستراتیژي مختبه ولا، یو جنگ د تروریزم په مقابل کې او بل جنگ د شورشیانو په مقابل کې. هغه د شورشیانو مقابل کې جنگ ختم شو، د دوحه معاهده امضا شو او شورشی په حاکمیت باندې بدل شو. اما د تروریزم مقابله کې جنگ دوام لري او دا چې د افغانستان فضا د امریکا په اشغال کې ده او د هغوی قوتونه ګرځي. اوس خبره دا ده چې پاکستان شکایت لري چې زما په خاوره کې تروریزم ډېر شوی، ټی ټی پی او نورې متحدې ډلې په پاکستان په فوج او نورو مقاماتو باندې حملې کوي. طبیعتاً چې پاکستان به امریکې ته هم شکایت کړی او د امریکې د کومک غوښتنه به یې کړي د ټی ټی پی مقابل کې چې د پاکستان په وینا په شرقي او جنوب شرقي افغانستان کې ځای په ځای دي او په پاکستان کې حملې کوي. البته دا د پاکستان ادعا ده. نو اوس دوی خبرې په همدې کوي او دا چې د افغانستان کې د ثبات خبره کوي هغه هم مهمه ده، چون طالبانو په افغانستان کې امنیت راوستی مګر ثبات یې نه دی راوستی. ثبات خو هغه وي چې د افغانستان ټول خلک په خپله خوښه یو نظام جوړ کړي او هغه ټولو ته د قبول نظام وي. هغسې حالت نه
د ترهګرۍ او اروپایي فعالیتونو په برخه کې د امریکا متحده ایالاتو او پاکستان دریځونه اوس سره ډېر ورته نه دي. امریکا متحده ایالات څه ناڅه د ترهګرو ډلو په وړاندې د طالبانو له اقداماتو راضي ده، خو برعکس پاکستان بیا شکایتونه لري. نو په داسې یو حالت کې پاکستان او امریکا متحده ایالات څنګه کولی شي د یو باثباته افغانستان او د یو ګډ هدف لپاره په افغانستان کې سره کار وکړي؟
اوس د امریکا او د طالبان ترمنځ د اختلاف نقطې شته دي. طالبان غواړي چې امریکا د فضا نه وځي د افغانستان، خو امریکا وایي چې نه، زما جنګ د تروریزم په مقابل کې ختم شوی نه دی. پاکستان هم د حضور معنی نه دی. پاکستان هم د لاره ورکړې امریکا ته چې د افغانستان فضا کې حضور ولري. پاکستان بیا دا توقع لري چې امریکا د ټي ټي پي او د هغوی د متحدینو په کیسه کې هم عین اقدامات وکړي چې د داعش القائدی
په حق لیکي. قطر خو اوس په یو ډول په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتو لګټو محافظت کوي او دغه راز د یو منځګړی هیواد په توګه د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو حکومت ترمنځ رول لوبوي. نو دوه څونه توانېدلې چې د دواړو لورو شرایط او غوښتنې پر دوی ومني او د تعامل یو فضا رامنځته کړي؟
ځینې وعدې داسې وي چې طالبانو به کړې وي د مذاکرې په وخت کې، او قطر کېدای شي امریکا ته هغه قناعت ورکړی و چې طالبان به په دغه دغه مواردو کې ډېر نرمش ښیي. او اوس به هغه طالبانو نرمش نه ښودلی، نو قطر به هم طبیعتاً چې جواب دي تر یو حده پورې، مثال په توګه د ښځو د کار، د جنکو، د مکاتبو یا د تروریستي ګروپونو د حضور په هکله، دا هغه موارد چې په هغه وخت کې کېدای شي قطر وسیله شوی امریکې ته قناعت ورکړي. خو اوس به امریکا ورنه غواړي چې خپل مسؤلیت ادا کړي.
د پاکستان په چارو کې د افغانستان پخوانی ځانګړی استازی محمد عمر داوودزی و چې مرکه تاسو له ازادي راډیو اوریده.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر مایک مکل افغانستان ته د امریکایي چارواکو له سفر سره سخت مخالفت ښودلی دی. نوموړی د امریکا بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ته په یو لیک کې ویلي چې افغانستان ته سفر د طالبانو حکومت ته مشروعیت ورکوي، خو هغه نه دی ویلي چې کوم امریکایي چارواکی کله افغانستان ته تللی دی. له بلې خوا د چارو ځینې کتونکي د دغه امریکایي چارواکي څرګندونو ته په اشاره وایي چې امریکا شایي له طالبانو سره استخباراتي اړیکې ولري. د دې موضوع د جزئیاتو لپاره محمد خاطر پردیس را سره دی له دې اورو.
د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې جمهور غوښتونکي مشر مایکل مکال د دوشنبه په ورځ دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ته په یو لیک کې افغانستان ته د امریکایي چارواکو د سفرونو په اړه سخته اندېښنه ښودلې ده. نوموړي په دغه لیک کې د امریکایي چارواکو دغه سفرونه افغانستان ته د طالبانو د مشروعیت په معنا بللي. ښاغلي مکال د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ته په لیک کې سره له دې چې د دې سفرونو په اړه جزئیات نه دي ورکړي، خو ویلي چې طالبانو د واک له اخیستو راهیسې د امریکا له تعامل سره سره یوازې خپل چلند خراب کړی دی. مکال د خپل لیک په یو برخه کې ویلي، نن ورځ طالبان د امریکایانو یرغمل نیولو ته دوام ورکوي، د بشري مرستو هڅې ګډوډوي، د القاعده ډلې چارواکي په حکومتي پوستونو ګماري او په ښځو او نجونو باندې په زیاتېدونکي توګه سخت قوانین پلي کوي، لکه د شپږم ټولګي څخه پورته او د لوړو زده کړو څخه منع کول. امریکا باید د نړیوالو په مشرۍ د اصلاحاتو غوښتنه وکړي، نه د طالبانو رژیم نورمال کول. په دغه لیک کې مایکل مکال وړاندې لیکلي چې له افغانستان څخه د متحده ایالاتو د ویجاړوونکي وتلو راهیسې د متحده ایالاتو حکومتي چارواکو دغه هیواد ته سفرونه کوي او له دې سره خوا کې هر اونۍ په قطر کې د طالبانو لاستازو سره ګوري. د هغه په خبره دا اونیزې ناست د امریکا او طالبانو ترمنځ د تعامل لپاره لاره پرانیزي. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر مایکل مکال په خپل لیک کې ویلي، هیڅ هیواد طالبان د افغانستان د رسمي حکومت په توګه په رسمیت نه پیژني، ځکه چې د القاعده فعال ملاتړ او د ښځو او اقلیتونو په وړاندې د دوی بېرحمه ظلمونه یې ستر لاملونه دي. د هغه په خبره د طالبانو سره د لیدو لپاره افغانستان ته سفر کول به د دوی غیر واقعیت لرونکي حکومتدارۍ ته مشروعیت ورکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د تیر جمهوري حکومت یو چارواکی او سیاسي فعال عمر داودزی وایي، امریکا له طالبانو سره ښایي استخباراتي اړیکې ولري، خو ډیپلوماټیک اړیکې د طالبانو اوسنیو کړنو ته په کتو له واقعیت لرې خبره ښکاري. نوموړي د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل،
استخباراتي اړیکې ولري چې هغه نه حسابېږي، هغه هر ملک د هر ملک سره لرودلی شي. ډیپلوماټیک سطح باندې هیڅ نوې اړیکې زما په فکر باندې نشته دي، او نه یوازې امریکا، په ټوله اروپا، په ناتو، په ټولو اعضا ملک اوس په ممالکو کې حکومتونه د فشار لاندې دي چې دغه د تعامل سطح د طالبانو سره لږه ټیټه کړي، ځکه طالبان په دې وروستیو کې غیر مسؤولانه اقدامات کوي او غیر مسؤولانه بیانات ورکوي.
د امریکا د استازو جرګې د بهرنی اړیکو کمیټه داسې مهال افغانستان ته د امریکایي چارواکو د سفر خبره کوي چې طالبانو تر اوسه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. خو د دوی وین زبی الله مجاهد له دې وړاندې په زلونو له امریکا او نورو هیوادونو سره د ښه تعامل غوښتنه کړې ده.
د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی وایي، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمشي له ځانګړي همژغه کوونکي سره د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په اړه خبرې کړې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمشي همژغي کوونکي فریدون سینیرلی اوغلو اسلام آباد ته په خپل سفر کې په بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت له وزیر حنا ربانی کر سره په لیدنه کې په افغانستان کې د عامو وګړو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو په دوامداره اقتصادي ملاتړ هم ټینګار کړی دی. د دې موضوع جزئیات زموږ همکار درکوي.
د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی آصف درانی وایي، د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي همغږي کوونکي فریدون سینرلی اوغلو سره یې په لیدنه کې د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندلو په اړه خبرې کړې. آصف درانی تېره شپه ناوخته پر خپل ټویټر لیکلی دي چې په دې لیدنه کې د پاکستاني طالبانو د پټنځایونو، د ښځو د حقونو، د بانکي بندیزونو، کنګل شویو پیسو او بشري ناورین په اړه خبرې کړې. اسلام آباد ته په سفر کې فریدون سینرلی اوغلو په بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت وزیر حنا ربانی کهر سره هم لیدلی، او په دې لیدنه کې دواړو لورو په افغانستان کې د عامو وګړو په ځانګړې توګه د نجونو او ښځو په دوامداره اقتصادي ملاتړ ټینګار کړی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ پر خپل ټویټر لیکلی دي چې پاکستانی لوري په افغانستان کې له نړیوالې ټولنې سره د ګډ کار ژمنه هم وکړه. پاکستانی چارواکي داسې مهال د ملګرو ملتونو د سرمنشي له همغږي کوونکي سره د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندنې بحث مطرح کوي چې تر دې مخکې د پاکستان د پوځ مشر او دفاع وزیر په ګډون ځینو نورو پاکستانی چارواکو په افغانستان کې د طالبانو په حکومت تور لګولی وو چې د پاکستانی طالبانو د تحریک په وړاندې چې په افغانستان کې فعال دي او له هغه ځای څخه په پاکستان کې بریدونه تنظیموي د مخنیوي لپاره اقدام نه کوي، خو د طالبانو حکومت بیا دا ادعا رد کړې ده. شنون کې سمی یوسفزی وایي، له طالبانو سره د پاکستان مخکینیو اړیکو ته په کتو چې اوس ترمنځ ناندرۍ هم شته، بیا هم پاکستان طالبانو ته دا ښیي چې په نړیواله سطحه د رسمیت پیژندلو لپاره یې هڅې کوي.
افغان طالبانو ته پاکستان دا خودل غواړي چې اوس هم موږ تاسو سره همدردي لرو، موږ کوشش کوو چې نړیوالو سره ستاسو یو لاره جوړه شي او تعامل ته سره ورسیږي، خو داسې بریښي چې افغان طالبان نور ډېر زیات داسې جدي لیوالتیا نه لري چې رسمیت باندې وپېژندل شي، ځکه که دوی د رسمیت پېژندلو ډېره زیاته پروا لرلی یا د افغانستان د خلکو لپاره چې کوم مشکلات ایجاد شوي دي د دغه رسمیت نه پېژندلو له امله هغه باید حل شوی وای.
په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات زردشت شمس وایي، پاکستان د افغانستان اوسنی حالت د ځان په ګټه بولي او که څه هم په ښکاره په افغانستان کې د طالبانو له حکومت نه ناخوخی خی خو بیا هم د افغانستان لاړخه د هیواد مطمئن دی. خغلی شمس ازادي رادیو ته ویل
د افغانستان اوسنۍ وضعیت د پاکستان په ګټه دی. د نړۍ نه یو ګوښه افغانستان، د نړۍ سره بې ارتباط افغانستان، او پر پاکستان باندې متکی افغانستان د پاکستان هغه اهدافو چې د دغه اهدافو ترلاسه کول لپاره دوی څو لسیزي سرمایه ګذاري کړې ده، نو د اوسنی وضعیت نه د افغانستان دوی مطمئن ښکاري.
یو بل افغان شنونکی شفیق همدرد وایي دا چې له یوې خوا پاکستان د طالبان حکومت ځان او نورو ته د یو سیمه ییز ګواښ په توګه معرفي کوي او ورسره د رسمیت پیژندلو غوښتنه یې هم کوي، ښیي چې پاکستان تل د افغانستان په اړه متضاد سیاست کړی.
په تیرو څلوېښتو کلونو کې د هر نظام مخالف چې دی دوی ساتلی دی، او په عین زمین کې د نظام سره اړیکې هم چې دی هغه ساتلی دي. نو زه فکر کوم چې پاکستان په خپلو ستراتیژیکو موخو پسې دی، او د داسې متضادو سیاستونو په وضع کولو سره دوی غواړي ځان هغه خپلو ستراتیژیکو موخو ته ورسوي.
د طالبانو د حکومت دوه کاله پوره کېږي، خو لا هم د پاکستان په ګډون هیڅ هیواد حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. طالب چارواکو په ځلونو ویلي چې حکومت یې د رسمیت پیژندنې په ټولو شرایطو برابر دی، خو بیا هم نړیواله ټولنه دوی په رسمیت نه پیژني. خو نړیواله ټولنه بیا د رسمیت پیژندلو لپاره له طالبانو غواړي چې د ټولو افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو حقونه ورکړي، یو ټولګډونه حکومت جوړ کړي، او په افغانستان کې له ترهګرۍ سره مبارزه وکړي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې، او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په اندونیزیا کې یو شمېر افغان کډوالو د دغه هیواد د پولیسو د چلند په خبرګون کې اعتراض وکړ. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د اندونیزیا پولیسو د افغان اعتراض کوونکو په وړاندې له تاوتریخوالي کار اخیستی او وهلي دي. د دې موضوع تفصیل له نرګس مومن حسنزی څخه اورو.
دا په اندونیزیا کې د سلګونو افغانو کډوالو د اعتراض غږ دی چې د دغه هیواد د پولیسو لخوا د یو شمېر اعتراض کوونکو افغانو کډوالو د وهلو او ډبولو له امله د دغه هیواد د کډوالۍ د دفتر مخې ته اعتراض وکړ. په اندونیزیا کې اوسیدونکي افغان کډوال جواد رباني د سه شنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل په دې هیواد کې د افغانو کډوالو حقونو ته پام نه کیږي، او د خپلو حقونو لپاره د غږ پورته کولو له امله هم له تاوتریخوالي سره مخ کیږي.
نن یو ځل بیا د مکاسار ښار کډوال د بشر د حقونو او د امیګریشن پولیس د مرکزی دفتر مخې ته راټول او اعتراض وکړ، او له دې ادارې وغوښتل دوی ته اجازه ورکړي څو د کډوالو غږ نړۍ ته ورسوي، او په ورته وخت کې د امیګریشن له دفتر وغوښتل څو د کډوالو په وړاندې د تاوتریخوالی او د دوی د سوله ییز اعتراض مخه ونیسي.
په اندونیزیا کې میشت افغان کډوال اسدالله پیام د دوشنبه په ورځ اندونیزیایي پولیسو له ناوړه چلند په اړه داسې وایي:
دوی راغلي وو چې کډوال محاصره کړي، ښاري پولیسو محاصره کړل، او د امیګریشن پولیسو خلک یې ووهل. یو افغان کډوال سخت ټپي شو چې آن د تیرو څلورویشتو ساعتونو راهیسه لا هم په روغتون کې دی.
افغان کډوال احمد شکیل چې د اندونیزیا په ماکاسار ښار کې اوسیږي، ازادي راډیو ته ویل د دولسو کالو رئیس دلته ژوند کوي خو لا هم بې برخلیکه دی.
دلته دولس کاله پوره شوي دي، خو بل زموږ اوسه پورې کار نه دی شوی د بل ملک ته. دلته مونږ ته نه کار اجازه شته دی، نه ډرایوینګ اجازه شته ده. زمونږ اوسه پورې کارونه نه دي کړی شوي. دوه کاله کېږي مونږ دلته پروټیسټ کوو، د انسیار مونږ ته سره غوږ نه چوي.
یو شمیر افغانان وایي چې آسټرالیا ته د تګ لپاره څو کاله وړاندې اندونیزیا ته کډوال شوي دي، او د یو این ایچ سی آر دفتر لخوا ثبت شوي دي خو لا هم بې برخلیک دي. په جاګرتا کې د افغانستان د سفارت کنسول احمد طارق ثانی د اندونیزیا د پولیسو د ناوړه چلند په اړه ازادي راډیو ته په یوه لیکلي پیغام کې وویل چې یاده موضوع په کتبي توګه د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزارت سره شریکه کړې ده او تعقیبوي بي. ښاغلی ثانی لیکلي چې په اندونیزیا کې د ملګرو ملتونو کډوال عالی کمشنری یو این ایچ سی آر د ټولو افغانو کډوالو د دوسیو د منلو ډاډ ورکړی دی. د زیاته کړه چې یوازې ځینو هیوادونو ته د دوی د بیا میشتېدو د انتقال په پروسه کې لږ ستونزه شته، چې یو ستونزه یې نورو هیوادونو ته د اندونیزیا د کډوالو د انتقال د پروسې سهمیه ده چې پخوا په کال کې درې سوه او اوس د کال زر تنو ته جک شوی دی. په اندونیزیا کې د افغانستان د سفارت چارواکي وایي په اندونیزیا کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنرۍ په دفتر کې له بیلابیلو هیوادونو شاوخوا 300,000 کډوال ثبت دي چې شاوخوا 10,000 افغانان دي.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبول شي.
په خبرونو کې مو دا ښه خبر درلود چې د مشهور افغان هنرمند، ډیپلوماتور، ویاند او دوبلر عبدالحی عابر د مړینې خبر ناسم دی. د د مړینې خبر د دوشنبه په ورځ په ټولنیزو شبکو کې خپور شو. البته د ځینو ملګرو د مړینې خبر له یو بل سره شریک کړ. زموږ همکار ورسره مرکه کړې ده. د په پیل کې داسې وویل:
ویر صاحب، ښه راغلی ازادي راډیو ته. لومړی خو په مجازي نړۍ کې ستاسو د مړینې خدای مکړه خبرونه خپار شوې دي. د خپل صحت په اړه باندې لومړی زموږ اوریدونکو ته یو ډاډ ورکړي.
ډېره زیاته مننه چې زما سره اړیکه ونیوله. زه په خپل خبر شم زیادہ دوستان کنے والے وا آگے جملے نہ تھا میرا بانی وکڑا ماسا ماری کا ونی والا لکچتا سو ویلا مجازی نہ رہی رہا زیادہ رہا مجازی خبر نام وکی خبری گی خو تلدیدہ ما فضل دخلے رہی روغ جوڑے ما ژوندیم. دا د احساس سره مستقیمن خبرې کوم. په یو حساب لږ څه خوښي نه ځکه شوم چې د مړینې خبر دی. بیا خوشحاله په دې شوم چې له اقل د ځینې دوستانو ځوانانو او ښایي زما په شان د سپین ږیرو په یاد کې به پاتې وم چې دا خبرې نشر کړی. خو بیا هم د دروغو په هکله درته ډاډ درکوم دا یو
ناسم خبر و. ژوندی اوسه عابر صاحب، تر ډیره پورې یوه نیوکه ډیره دا کیږي چې افغانان په ژوندونې دغه خپل ویاړلي خلک نه یادوي. خو خدای مکړه کله چې بیا وفات شي یا د مړینې خبر خپره شي، بیا د تسلیت یو ډیر اوږده پیغامونه راځي، یو په بل پسې راځي. ای، دا یو سم عمل دی.
دا یوازې ښایي دلته په دې ټولنه کې دود نه وي. زیاتره همدغسې کېږي چې هغه وخت چې تاسو ژوندي یاستئ. زه د خپلې ټولنې نه، د خپلو خلکو نه خوشحاله یم. څو کاله چې د خپلو خلکو په خدمت کې وم، واقعا د دوی په منځ کې یعنې زما په اړه یې ډېر ښه نظر درلود، ښه احساسات یې څرګندول، زما نه یې ښه یادونه کوله. خو چې د مړینې وروسته هم په دې آشفته بازار کې په داسې یو حالت کې چې دا په ټولنه کې روان دی، د مړینې وروسته هم چې دې څوک یادوي، دا هم د خوشحالۍ ځای دی. په یو حساب خوشحاله یم، په بل حساب بیا هماغه خبره ده چې خبر کاذب دی. خو بیا هم مرګ حق دی، یو ورځ نه یو ورځ به حتما دې ته ټول لبی کوي.
تشکر عابر صاحب. تاسو ته په افغانستان کې د دوبلاژ یا د دوبلې د بنسټ ایښودونکي لقب درکول کیږي. کسان اوس د افغانستان د مطبوعاتو له ډګره ماتمن معلومات لري چې وضعیت په څه ډول دی. فعلاً کراش مې یوه لنډه پوښتنه ساس د اوسنیو فعالیتونو په اړه باندې وپوښتم. څه فعالیت شته په هغه برخه کې نشته؟
رښتیا خبره خدا ده چې نه تنها زه، ټول هیوادوال، ټوله نړۍ هغه څه چې نن په افغانستان کې تېرېږي ټول شاهدان دي ګوري. بیا مخصوصا د رسنیو په هکله چې راشو، زیاتره رسنۍ وتړلې شوې، زیاتره ژورنالیستان بېکاره پاتې شول. د هغه جملې نه هغه برخه چې لکه تاسو چې وویلې زمونږ هغه پروفیشنل و یا زمونږ مسلک و، هغه خو هېڅ هډو نشته. نه کوم فلم شته، نه سیریال شته، نه دوبلا شته. زه خپله هم هېڅ ډول ژورنالیستي فعالیت نه لرم. بس هغومره کار چې خدای قسمت کې کړی و هغه مو وکړ دې ټولنې ته. او په دې هیله یم چې بیا یو ورځ رسنۍ وغوړېږي، بیا یو ورځ څه نا څه پرمختګ ایجاد شي، څه نا څه زمینه او فضا ایجاد شي ژورنالیستیکي کارونو ته، هنري کارونو ته. خو زما په خپل نن سبا هېڅ ډول فعالیت د رسنۍ سره نشته، متاسفانه.
عابر صاحب، که زما وروستۍ پوښتنه او زه لنډ وکړم چې دغه ډول یو ورک برخلیک د افغانستان د مطبوعاتو په هره برخه کې، چې خپله دا دوبلاژ هم یوه برخه ده، د افغانستان په مطبوعاتي بهیر باندې او د افغانستان مطبوعاتي کورنۍ ته څومره صدمه ده او که دوام وکړي څومره زیان به ولري؟
بیا هماغه خبره ده، که چېرې راشو د رسنیو هغه ستر رول ته، د رسنیو هغه پراخه فعالیت ته چې نن سبا په ټوله نړۍ کې لري. په افغانستان کې نن سبا رسنۍ یوازې، یعنی دا زما نظر دی، یوازې په نامه پاتې دي او هغه په ډېر محدود حالت کې هغه خپل خپرونې کوي. دغه محدودیتونه چې وضع شوي دي نن یوازې موږ تاسو کولی شو د خبرونو یو څه ناڅه څرک وګورو، نور فعالیتونه ګوري، نه د هنر په هکله فعالیت شته، نه د فرهنګ په هکله کوم فعالیت شته. په دې یوازې سیاسي اړخونه څه ناڅه فعال دي، هنري اړخونه خو هډو نه شته، نه کوم فعالیت ورکې شته، نه د دې نم کوم څرک لګي، ځکه هغه څه چې دوی وضع کړي دي، هغه څه چې د دوی په اند باید په رسنیو کې راشي، له بده مرغه د افغانستان د رسنیو دپاره یو لوی زیاده، یو ډیر تور برخلیک دی. آینده زما په نظر ډیره روښانه نه ښکاري رسنیو ته، مخصوصا په هنري او فرهنګي او په دې ډول فعالیتونو په برخه کې.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. د دې ساعت لنډ خبر